مشال رادیو دا د محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. په دې خبرونه کې به زه پامیر ساحل او ګوروال کاکړ در سره یو. په دې خبرونه کې به واورو چې د افغانستان روسي جرګه اندېښمنه ده چې آیا حکومت به وکولی شي د ټوکیو په کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې سره شوې ژمنې پوره کړي. همداراز په بلوچستان کې ځوانان وایي حکومت د نوکرۍ پیدا کولو ژمنه نه ده پوره کړې. د دې ترڅنګ د پښتنو د شیرانی قبیلې د اتڼ یو قسم به هم در وپیژنو. ورزو بوریوال کاکړ ته د دې محل خبرونو لپاره.
لومړی د مهم خبرونو سرچکی. د ایران په شمال لویدیځ کې د راغلو دوو زورورو زلزلو له کبله د وجلسو شمیر لږ تر لږه 250 ته رسیدلی. د افغانستان په نیمروز ولایت کې یو سیمه ییز پولیس خپل 11 ملګري پولیس په ډز وژلې دي. امریکا او ترکیه د شام د حکومت له مخالفینو سره د مرستې لپاره د الوت د ممنوع زون اعلانولو په ګډون پر یو شمیر نورو بندیزونو هم غور کوي. اوس بشپړ خبرونه. ایرانی چارواکي وایي د شنبه په ورځ د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د رغلو دوو زورورو زلزلو له کبله د وجلسو شمیر لږ تر لږه 250 ته رسیدلی دی. د چارواکو په وینا په دې زلزلو کې شاوخوا 1300 کسان ټپي شوي هم دي. امکان شته چې د وجلسو او ټپي شوو شمیر زیات شي، ځکه چې له راتلونکو رپورټونو ښکاري چې دې زلزلې ځینې کلي سخت ځپلې دي. په رپورټونو کې ویل شوي دي چې له ځپل شوو سیمو سره ټلیفوني او مخابراتي کرښې سخت زیانمن شوي دي او د زلزلې د زیانونو د ارزونې لپاره له سیمه ییزو چارواکو سره اړیکې نیول ګران شوي دي. رپورټونه دا هم وایي چې شپږ کلي په بشپړ توګه له منځه تللي دي او شپېته نور کلي هم له 50 تر 70% وران شوي دي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد له چارواکو غوښتي چې له ځپل شوو خلکو سره د بیړنۍ مرستو لپاره دي ټولې هڅې په کار واچوي. د افغانستان د نیمروز ولایت چارواکي وایي چې یو سیمه ییز پولیس خپل 11 ملګري یو پولیس په ډز وژلې دي. دغه پیښه د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې د شنبه په ورځ ناوخته رامنځته شوې ده. چارواکو ویلي په وژل شوو کسانو کې په سیمه کې د سیمه ییز پولیسو کمانډان هم شامل دي. د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ ولسوال خدایداد ازادي رادیو ته وویل چې هغه کس چې دا بریدې کړی دي د حکومت د وسلو مخالفینو تر اثر لاندې دی. د دلارام ولسوال زیات کړه چې برید کوونکي هم ځای پر ځای وژل شوی دي او د هغه د پیژندنې په اړه نور څېړنې روانې دي. ځینو سرچینو وی وژل شوی کسان سیمه ییز پولیس نه بلکې د افغانستان ملي پولیس بللې دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به په همدې اونۍ کې په سعودي عربستان کې د اسلامي همکاروي د سازمان یا او آی سی په غونډه کې ګډون وکړي. د اسلامي هیوادونو د مشرانو د غونډه د سعودي عربستان د بادشا ملک عبدالله بن عبدالعزیز په بلنه د روژې د میاشت پر 16 نیټه جوړیږي. په دې غونډه کې به په اسلامي نړۍ کې پر موجودو ستونزو خبرې اترې وسي. د ولسمشر کرزی د ویندوی د مرستیال سیامک هیروي په وینا شغلې کرزی دې غونډې ته له ځانګړو وړاندیزونو سره ځي او نوموړی به په دې غونډه کې یو ځل بیا د اسلامي هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانستان د ستونزو د هواري په هواري کې د سعودي عربستان او د دې هیواد د پاچا د رول پر اهمیت ټینګار وکړي. امریکا او ترکیه په کړکېچ ځپلې شام کې د حکومت له مخالفینو سره د مرستې لپاره د الوتنو د ممنوع زون پر اعلانولو او نور بندیزونو غور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلی کلینټن پرون په استنبول کې د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر احمد داود اوغلو سره تر خبرو اترو وروسته وویل انکرا او واشنگټن غواړي چې له هغو یاغیانو سره د مرستې کولو لپاره خپل عملیاتي پلان جوړونه پراخ کړي چې د بشر الاسد د راپرځولو لپاره جګړه کوي. هیلی کلینټن وویل
discuss what the United States and Turkey can do together.
موږ سره ولیدل او پر دې مخبري وکړې چې امریکا او ترکی لخپل نړیوالو ملګرو او په شام کې دننه او له شامه د باندې لخپل ټولو دوستانو سره په ګډه د دې زیاتیدونکو بشري او سیاسي کړکېچ د مخنیوي لپاره څه کولای شي.
هیلری کلینټن زیاته کړه دواړه هیوادونه د شام په برخه کې ګډې موخې لري او هغه دا دي چې په شام کې تاوتریخوالی ژر ختم شي او د بشار الاسد د رژیم واک پای ته ورسیږي. ټاکل شوی دی چې د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن د سعودي عربستان په جده کې راغونډ سي او د شام پر روانو حالاتو او د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې د استاذ کوفی انان د ځایناستې پر ټاکلو به بحث وکړي. کوفی انان د اګست پر 2 نیټه له خپلې دندې استعفا ورکړه او ویل چې په شام کې د کړکیچ زیاتېدونکي پوځي کېده او د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د شام پر سر روانو ناندریو د کار ناممکن کړی دی. په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماټانو د الجزیرې ډیپلوماټ لخدر برحمی چې د عربي ټولنې پخوانی لوړپوړی چارواکی دی د انان د ځای ډکونې لپاره غوره انتخاب بللی دی. لخدر برحمی یو وخت په افغانستان کې هم د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی پاتې شوی دی. په سعودي عربستان کې د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په همدې هیواد کې د اسلامي همکاریو د سازمان د مشرانو تر کانفرنس وړاندې دا غونډه کوي. د اسلامي همکاریو د سازمان د کانفرنس د سه شنبه په ورځ جوړیږي. په لندن کې د روانو 2012 کال د اولمپکس لوبو نن وروستۍ ورځ ده. تر اوسه په ترسره شوو لوبو کې امریکا تر ټولو زیات یعنی 202 مډالونه ګټلې دي. د امریکا په ګټلو مډالونو کې 44 د سرو زرو، 29 د سپینو زرو او 29 د زیړو مډالونه شامل دي. پر دویم نمبر چین دی چې ټول یې 80 مډالونه ګټلې دي. د چین په هغو کې 38 د سرو زرو، 29 د سپینو زرو او 22 د زیړو مډالونه دي. پر دریم نمبر برتانیا ده چې په مجموعي توګه یې 28 مډالونه ګټلې دي. په دې کې 28 د سرو زرو، 15 د سپینو زرو او 19 د زیړو مډالونه شامل دي. پاکستان او افغانستان هم په دې لوبو کې ګډون کړی و. پاکستان په خالي لاستون سو، خو افغانستان د تیکواندو لوبغاړي روح الله نیکپا په دې کې بریالی سو چې د خپل هیواد لپاره د زیړو مډال وګټي. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال راډیو واوریدل چې بوریوال کاکړ درورول. د افغانستان په نیمروز ولایت کې یو پولیس خپل یو لس ملګری وژلې دي. پر کونړ د پاکستان لخوا توغنده ورولو ته د افغانستان سیمایي چارواکي د سازش په سترګو ګوري.
مخه به هم د پاکستانی چارواکو دای چې په افغان چارواکو باندې دغه پوله په رسمیت وپیژني.
نن په 400 کې د بابړې د شهیدانو ورځ لمانځل کیږي.
دا د 12 اگست 1943 د زیارت ورځ وا او دا وخت موږ تقریبا سبق وی غټو چې بلې کې ناګهان ډزې شو. خو دې چې له وو ته بعد هغه په فایرن شروع کړ. په دې فایرن کې ډېر خلک مړ شو.
د افغانستان روسي جرګه اندېښمنه ده چې آیا حکومت به وکولای شي د ټوکیو په کنفرانس کې له نړیوالې ټولنې سره شوې ژمنې پوره کړي او که څنګه. په بلوچستان کې ځوانان وایي حکومت د نوکریو پیدا کولو ژمنه نه ده پوره کړې.
15,000 نوکریانې راغلې، په هغه کې هم چند کسان ولګېده. 15,000 د نوکریانې سي دي، هغه د زړې لا تر اوسه نه دي ورکړي. 20 ورځې نه دي پاتې د 20,000 نوکریانې څنګه ورکړي.
د پښتنو شیرانی قبیله خلک د اتن یو قسم لمودو راهیسې د تاریخي دود په توګه پالي چې همي ورته وایي.
دا مېز موږ د پلرو د نکانو د جنگ د تیارولو یو عمل و.
دا نور رپورټونه پر روان خبري سات کې اوریدل شي لمشال رادیو سره اوسه. د افغانستان په نیمروز ولایت کې وسیمایز پولیس خپل یو لس ملګری وژلې دي. دغه پیښه د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې د شنبه یا خالی پر ورځ ناوخته رامنځته شوې ده. د امنیتي چارواکو په وینا دغه پولیس د غونډې پر مهال په نورو محلي پولیسو برید کړی دی چې د محلي پولیسو د قومندان په ګډون یې یو لس تنه وژلې دي. امنیتي چارواکي وایي چې لومړۍ څېړنې دا ښیي چې دغه کار د دولت د وسلوالو مخالفانو د یوې دسیسې په ترڅ کې ترسره شوی دی. نور حال د احمد شاه فطرت په رپورټ کې.
د نیمروز ولایت امنیتي چارواکي وایي د غلستان سیمه ایز پولیس د دولت د وسوال مخالفان د ویدیسی په پایله کې وژل شوی دی. د سیمه ایز پولیس د شمې په ورځ د غرمې وروسته خپل په قرارګاه کې د یو پولیس په ډزو ووژل شو. د دلارام ولسوالۍ ولسوال حاجي خدای د ازادي راډیو ته وویل لومړۍ څېړنې دا په ګوته کوي چې په سیمه ایز پولیس کې یو تن د دولت د وسوال مخالفانو څخه نفوذ کړی و او دغه عمل یې ترسره کړی دی. ولسوال وایي کله چې دغه پولیس قوماندان محمد عیسی له خپلو کسانو سره غونډه درلوده دغه کس ورباندې برید او ټولی وژلې دي. د دلارام د ولسوال په وینا برید کوونکی هم وروسته وژل شوی او د ده د پېژندګلوۍ په اړه څېړنې روانې دي.
فکر کوم چې په دې کې داسې طالب د پولیس په نیمروز ولایت کې یو تن امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نوم واخیستل شي وایي دغه کسان سیمه ییز پولیس نه وه بلکې ملي پولیس وه. په نیمروز ولایت کې دا لومړی ځل دی چې داسې یو پیښه رامنځته کیږي.
د احمد شاه فطرت رپورټ موارد د افغانستان پر زونو ختیځو سیمو د پاکستان راکټي حملو په چارواکو کې د پاکستان د اهدافو په اړه پوښتنې پیدا کړې دي. افغان حکومت په بیا بیا له اسلام آباد د دغو حملو د بندولو غوښتنه کړې ده، خو لا هم دا بریدونه نه دي درېدلي. له بل لوري د کابل لپاره پخواني پاکستاني ډیپلوماټ بیا د پوځ د حملې د هغو پاکستاني او طالبانو د حملو په جواب کې بولي چې د ده په وینا د افغانستان په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای شوي دي، خو دی هم د دغو بریدونو درول غواړي. د دې موضوع نور تفصیل د حمید مومند پر رپورټ کې.
د افغان دولت له مقرر غوښتنو سره سره د هیواد په ختیځو سیمو د پاکستاني پوځ د راکټي حملو دوام سیمه ییز چارواکي په دې فکر کې ډوب کړي چې پاکستان د دغو حملو له لارې څه ډول اهداف تعقیبوي. په کونړ کې ځایي چارواکي په دې ترس کې ځینو مسایلو ته اشاره کوي او وایي چې پاکستان په دې هڅه کې دی چې په افغان چارواکو د ډیورنډ کرخه په رسمیت وپیژني. د کونړ د والی وایان واسف الله واسفي له ازادي راډیو سره په مرکه کې ځینو نور اهدافو ته هم اشاره کوي چې تر ډیره له بیلابیلو هیوادونو سره د افغانستان له ستراتیژیکو اړیکو سره تړاو لري.
دغه توغندې چې د تېرې څو مودې راهیسې پیل شوې دي، موخه به هم د پاکستاني چارواکو دایي چې په افغان چارواکو باندې دغه پوله په رسمیت وپیژني. بل دغه کوم ستراتیژیک تړونونه چې د ملکونو سره دستخط شوي دي، تشویشونه دوی ته لاړ کړي دي، په همدغه موخه باندې هم دوی غواړي چې افغانان مشغول وساتي او هغه څه چې د دوی حقوق دي دغه غوښتلو ته پرې نه دي.
واسفي دا هم ویل چې پاکستان دا هڅه هم کوي چې د دغو حملو په اړه کې په هغو سیمو کې چې خلک تروزي وسله والې ډلې ځای پر ځای کړي. د هغه څه چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر هم ورته په خپلو خبرو کې اشاره کړې و. د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدي او د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک د پاکستان د حملو په وړاندې د سن کولو لپاره ولسی جرګې استیزا کړل او له دوی د باور رائے برته واخیستل. د پاکستان له خاورې د حملې له ډیره وخت روانې دي او په دې ترڅ کې د دغو حملو د بندولو لپاره د افغان حکومت غوښتنې حمله په مغورځول شوې دي. په ورته وخت کې د کابل لپاره د پاکستان پخوانی مشر ډیپلوماټ کسه هم د حملې د پاکستاني طالبانو د حملو په جواب کې بولي، خو بیا هم د حقي بندې د لغواړي. پخوانی سفیر رستم شاه مومن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې مسلې په ټینګار وویل،
نه داسې شی نه دی پکار، مطلب دا چې دا خو دا ټول شی غلط دی. خو حقیقت هغه دی چې هغوی حملې کوي، خپل بدل اخلي او دوی وایي چې موږ باندې د هغه طرف نه برید وشو، نو موږ هغې جواب ورکوو. پای کې مخامخا دوی ګناه خلک کوي چې کوم دی، دوی طرف ته نو طرف ته دوی ګناه خلک به پکې لګي. هلته حملې بریدونه بند کړي او پاکستان ته هم پکاري چې بریدونه بند کړي په افغانستان ته دغه پای.
خو افغان حکومت دا مسله په کړه کړه رات کړه چې ګواکې پاکستاني طالبانو دی د افغانستان په خاوره کې پناه اخیستې وي. تر دې مخکې د پاکستاني طالبانو یو قومندان مولوی فقیر محمد هم له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې د پاکستان د ادعا د خندا وړ بللې و. له بل لوري که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر دا منلې چې د دې حملو د بندولو لپاره ډیپلوماټیکو هلو ځلو کومه نتیجه نه ده ورکړې، خو اوس دا نه ده روښانه چې افغان حکومت راتلونکي کوم ګام پورته کول غواړي.
د حمید مومند رپورټ موارد چې پکې د افغانستان د چارواکو هغه اندېښنې په ډاګه شوې وي چې په کونړ باندې د بریدونو په ترڅ کې دوی څرګندوي.
دا مشال ریډیو ده.
نن په د خیبر پختونخوا په 400 کې د 1943 زیږیز کال د اگست 12 د بابړې د شهیدانو ورځ لمانځل کیږي. هغه مهال باچا خان چې د خدای خدمتګار تحریک مشر وو، هغه حکومت نیولی او زنداني کړی وو، او د دغه د راخلاصولو او د دغه د خلاصولو په اړه د پختونو کولو په اړه باندې یو جلسه کېده په بابړې کې چې ور باندې د پاکستان د مسلم لیگ حکومت بمباری وکړه، ډزې ور باندې وکړي، او د عیني شاهدانو او د سرکاري شمیرو تر مخې پکې ل شپږ سو نیولې تر 200 پورې کسان ووژل شول. د دغه ورځې د ارزښت او د اهمیت په اړه او د دغه د لمانځلې په اړه د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
نن په چارسده کې د 12 اگست 1948 د بابړ د شهیدانو ورځ منځل کیږي. د لړکې د چارسده بابړ سیمه کې وجل شوی د باچا خان ملګرو خدای خدمتګارو په یادګار باندې ګلونه اوغړول شو او د هغې وروسته د عوامي نېشنل ګوند لخوا یو غټه جلسه هم وشوه. چارسده ضلع سره تعلق لرونکي د مشرانو وینا ده چې د 12 اگست نه ورځ د وړاندې د هغې وخت د مسلم لیگ حکومت خان عبدالغفار خان بغیر د سجرمه گرفتار کړو او د هغوی ملګرو په دې لړکې یو پرمنا جلسه کول غوښتل، ولې د هغې وخت گورنر قیوم خان تفه 144 ولګوله او دوی جلسې ته نه پرېښودل، چې د هغې وروسته په دغې پر امنا جلسه کوونکو باندې ډزې وشوې او د سرکاري شمېرې تر مخه د 650 کسان په دې کې وژل شو. د چارسدې سیمې سره تعلق لرونکي امان الله زاهد، څوک چې د دې پیښې عیني شاهد دی، خپل د سترګو لیدلې حال مشال لیډو ته صدارنګ راکړو.
د 12 اگست 1948 د زیارت ورځ وه او دا وخت مونږ تقریبا سبق وی غټو، دومره غټ نو غټو په خبره باندې پیدو. قیوم خان حکومت په ضلع کې ناغه وته 144
خالی لاس ولاړو.
نه نه واسطه خو د دې په کتاب کې نشته. نو دوی سره لرګي مو سره نو هغه لرګي کوته کو چکوګي مو سره نو دا خلک خو همیشه امیر تشرد ولرو او دوی جلسه کوله. دوی دا نه وي څنګه جګړه کوو، نو جګړه وکړه همدغه تش لاستلي ټول تش لاسو دومره تیار دي. د دې ټول کوونو خلک پکې شامل وي. په سو جامو کې بعضې خلک تللي وو. خو جنګ خیال نه نه جنګ اوس هم جنګ نه کوي. هغې جنګ خیال نه بالکل تش تور لاسو.
دوی وایي چې دوی په خپلو سترګو د دغه پیښې ژوبل تنان په لارو کوڅو کې لیدلی وو.
ډېر خلک وو خدا مونږ په لارو کوڅو کې په کټونو کې زخمیان خلک ولیدل. چا به جړل، چا به د هر کور نه کور سره تړلی تقریبا په جلسه کې شامل وو. په سرو جامو کې هر کور هر یو سړی د دړه په عام باندې اخته د خپل بنده سوچ کو چې جمدې راشي که جمدې به رانه شي.
آیا د دغې پیښې چې پکې دومره ځاني زیان شو په حکومتي کچ پلټنې وشوه که نه؟ نوموړی زیاتوي
نه سرکاري انکوایري وغیره نه شوی. بیا په هغې کې یو ځل چې ته بیا د مسلم لیگ حکومت بیا انکوایري مقرر کړه. په انکوایري داسې حکومت فیل ہوتا کا نا سے ختم سے سفید رونا ہوتا حکومت سفید رونا ہوتا.
یادوان والا چنن چار سدہ کے دا عوامی نیشنل گن ضلعی انتظامیہ کو مشرے کے یہ ودرانہ جلسہ اوشوا چپک دا صوبائی حکومت بیان میں افتخار حسین سینئر صوبائی وزیر بشیر بلور علاوہ صوبائی اور مرکزی مشرانو دا صوبائی اسمبلی غڑو ادا پارٹے نور و عہدیدارانو گڑن وکڑو. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخبر.
مشال ریڈیو د حقایقو رابرسیرون کې
د افغانستان د ولسی جرګې غړي اندېښنه لري چې آیا افغان حکومت به وکولای شي چې د ټوکیو کانفرنس د پریکړو په اساس د نړیوال ټولنې د مرستو د ترلاسه کولو په زمن کې خپلې کړې ژمنې پوره کړي. د شنبه پر ورځ د ولسی جرګې غړو د هیواد د بهرنیو او مالی چارو وزیران غونډې ته وربللي ول او د ټوکیو کانفرنس په اړه یې ترې پوره رپورټ وغوښت. په دې اړه د خان محمد سیند رپورټ اورو.
د ولسی جرګې ځینو غړو اندېښنه ښوده چې آیا افغان حکومت به هغه ژمنه چې د ټوکیو په کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې سره کړې پوره کړي او که نه. دا پوښتنې د شنبه په ورځ د ولسی جرګې په استماعیه غونډه کې د بهرنیو چارو او مالی له وزیرانو څخه وشوې. په دې ورځ د بهرنیو چارو او مالی وزیران ولسی جرګې ورغوښتي وو څو د افغانستان په هکله د ټوکیو د کانفرنس مواد او پریکړې د جرګې غړو ته تشریح کړي. د جرګې غړي حبیبه دانش وویل آیا حکومت دا ضمانت ورکولی شي چې نړیواله ټولنه قانع او مرستې ترلاسه کړي؟
تعهدات جامعه جهانی مشروط به
دا نړیواله ټولنې مرستې په دې شرط دي چې په افغانستان کې اداري فساد کم او یا له منځه یوړل شي. حال دا چې په هیواد کې اوسمهال اداري فساد پراخ دی، نو څه تضمین موجود دی چې دا فساد به له منځه یوړل شي او د نړیواله ټولنې دوامداره مرستې به ترلاسه کړو؟
د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول وویل د افغانستان په حق له د ټوکیو کانفرنس ته د حکومت لخوا 22 مختلف پراختیا پروګرامونه وړاندې شوي وو چې د نړیوال ټولنې د قناعت وړ ګرځیدلی او د پلي کېدو لپاره ورسره د مرستو ژمنې کړې دي. د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال وویل د افغانستان لپاره د ټوکیو کانفرنس له نورو کانفرنسونو څخه توپیر لري. په دې کانفرنس کې پروژې کړه او د لګښتونو څارلو ته دقیق میکانیزم په پام کې نیول شوی دی.
در توکیو برنامه‌ریزی شده
کانفرنس کې موږ د جوړ شویو پروګرامونو له مخې پیسې غوښتې دي. ژمنه پکې دوه اړخیزې دي. د پروژو لومړیتوب او څارنه پکې واضح ده. ژمنه مو کړې چې خپل عواید په راتلونکو درې کلونو کې 15% او په وروستیو کلونو کې 40% زیات کړو. منابع مو قانونه، کرنه، ترانزیت، سوداګرۍ او داسې نور دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
په ټول پاکستان کې لو وروستیو کلونو راهیسې د انرژي بحران روان دی چې د دې هیواد د هرې برخې ورځنۍ ژوند او کاروبار یې اغیزمن کړی دی. همدا حال د خیبر پښتونخوا د سوات دی. اوس د کوچني اختر د راتګ ورځې شپې دي او د سوات خیاطان وایي چې د برښنا نشټوالي له کبله نه یوازې د دوی کاروبار په ټپه درېدلی دی، بلکې ډېر خلک به په دې اختر کې له نویو کالیو هم بې برخې پاتې شي. درزیان وایي په ټول کال کې همدا د روژې میاشت وي چې د دوی کار پکې ډېر زیات وي، خو د برښنا نشټوالي له کبله دا ځل دوی سره د کارګرانو بیکاره ناست دي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
د روژې میاشت شروع کېدو سره سوات کې د بجلی لوټشډینګ نور هم زیات شوی دی، چې ورسره د ژوند نورو برخو په رنګ اختر لپاره خلکو ته جامع جوړولو درزیان سخت متاثر شوي دي. د سیمې درزیان وایي چې دوی ټول کال دغه روژې میاشت کې ډیر کار وکړي او خپلې کنډې کړمې پرې سرته ورسوي، ولې سخت کال دوی دغه کاروبار په ټپه ولاړ دی. بجلی نشته، جامع په څه جوړې کړي؟ لکه د منګورې ښار کې محمد رحیم نومي درزی وایي،
بجلی یو لږ سات لرای شي نو داغی فوج باندې هغه الټی دونه کمی چې زموږه ماشینونه سٹارټ ای نو داغی فوج رانه گا کو خبر کیږي گا کړل چې کمی کپړی راوړي هغه نو واپس فیس یمره سره شر کې چرودا هم پرون راوړي او نن پوری تا کړی نه دي. نو زموږه کاروبار بیم خراب شو، زموږ دنده بیم خراب شو، او نو اختر چې کم مخینه را روان دي نو دا اختر خو بالکل خلکو جامیم پاتې شي، خلک بمډي خپه پاتې شي، خاص کر ماشومانانو. دا اختر خو د ماشومانونو چې ماشومانونو کپړی ونه شي نو زموږ بګه کوم خپه شي او زموږ روزګار بم ونه شي.
یو بل درځي وای چې نور کله به دوی ډېری خزیاتې جامې جوړولې، ولې اوس د بجلی نشوالي له کبره سره دوی د کارګرو حسې ناستي.
زه محمد سلیم کرشما ټیلر یم. سکه له د بجلی د لاسه موږ دومره متاثر شو، یقین وکړه چې نور کله به موږ زر جوړی ګنډلې، وس په دې روزه کې موږ 200 جوړی ګنډلې. دا حقیقت وځ دا ده چې بجلی یې نه زموږ حکومت ته دا درخواست دی چې تاسو مهرباني وکړئ دا خو چې د بجلی لږ حل وباسئ، وس دا خیر ورځې دي چې لږ د خلک خوشحاله شي، لږ جامع مامې چاته جوړې کړو، لږ خدمت درې خلکو وکړو.
اختر لپاره جامع جوړونکې زلمه منصور وایي چې درزیانو ته منت کوي، مونږ لا یو جوړه جامع جوړ کړی، پیسې هم خر ډېرې ور کوي ولې خون نه کوي.
ډیرنج کوم نه کپڑے نه مخفل جوړ جوړ راوړی و ډیر نه مورګولا هغه زمو عمر ډیر دی لکه پکاره چې ما کپڑے جوړ کړی دی نه هغه ما جوړ واپس کړو دې نشم جوړولې لکه دې بجلی درسه بجلی زی او تقریبا نه مو ته دمو چې سونه پیسې ستا پکې 680 روپے زمانه والا ما جوړ جوړ کا هم دې انکار کوم جوړ واپس کړې دی واپس درسه دې بجلی درسه.
دا وخت سوات کې پټول اورس کې 1200 ساعتونه تر 1300 ساعتو پورې بجلی نه وي، چې کومه بجلی وي د هغې ولټیج هم ډیر کم وي. په دا اړه د بجلی مقامی چارواکي وایي چې دغه لوټشډینګ د مرکزی حکومت لخوا کیږي او دوی په دې کې بې وسه دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. د پاکستان په بلوچستان کې ځوانان وایي وفاقي حکومت په 2010 زیږیز کال کې د بلوچستان پیکج للارې د دې صوبې له پوهنتونونو فارغ شویو ځوانانو ته د 40,000 نوکرۍ ورکولو اعلان کړی و، خو تر اوسه یې دغه ژمنه نه ده پوره کړې. دوی وایي د وسنی حکومت وخت په پوره کېدو دی او دوی هیله نه لري چې راتلونکی حکومت به د تیر حکومت وعدو پوره کولو ته تیار شي. بل پلو ته چارواکي بیا وایي حکومت پر خپلې وعدو او په خپلو ژمنو ولاړ دی، خو په ملک کې روان آئینی او قانوني کړکیچ د نوکریو ځنډیدو لامل جوړ شوی دی. د مشال راډیو خبریال نیاز مساخیل تفصیل راکوي.
د کوټې یو تعلیم یافته او بې روزګار ځوان عبدالغفور وایي حکومت د بلوچستان تعلیم یافته ځوانانو ته د 40,000 نوکری ورکولو خپل ژمنه لا هم نه ده پوره کړې.
تر وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سکم ولی هغه ویلی ول بایزه به دا نوکریانې ورکوم کوم دا کوم نه بیا هغه 15,000 نوکریانې راغلې په هغه کې چند کسان ولګېد، یا د منسترانو هغه ولګېد، یا د وزیرانو هغه ولګېد. غریبان سیدي هغه در په درې دي وسم لري ړی چلی یا رکشې چلی.
اکثره ځوانان فکر کوي چې راتلونکي حکومت څخه به هم د دوی دومره هیلی نه وي چې هغه به د بلوچستان پیکج دغه 15,000 نوکری ځوانانو ته ورکړي.
15,000 نوکریانې چې دي هغه د زړې لیا تر اوسه نه دي ورکړي. شل ورځې نه دي پاتې دی. 15,000 نوکریانې څنګه ورکوي؟ دی به څه نوکري ورکړي په دې هغه کې؟ باید دی سیدا وزر تر زره ورکول سي، او که یو د وس کار او که نه د وس کار خلک د چکر ته نه اچي.
یو بل ځوان محمد بلال بیا وایي که حکومت خپله یاده ژمنه پوره کړي، نو یو خو به د بلوچستان پیکیج تر څه حده عملي سي، بل اړخ ته به د بېروزګارۍ په کمیدو کې هم مرسته ترلاسه سي.
په هر سړي باندې 15,000 کسان پسې دي، کور په پسې دي. نو دا ګورمنټ ته پکار دی چې ژر تر ژره یې ورکړي، ولې د دوی ټایم هم کم پاتې دی، او دا خلک چې بېروزګاره دي د دوی څه به دا احساسي محرومي لیرې سي. دا خلک پر یو کار روزګار ولګېږي، د دې څه به د بلوچستان حالات هم انشاءالله تعالی سم شي.
بل اړخ ته په دغه اړه چې کله د بلوچستان د تعلیم محکمې وزیر او د بلوچستان پیکیج عملي کولو کمیټې یو غړی طاهر محمود سره تماس ونیول سو، نو نوموړي وویل په ملک کې روان آئینی او قانوني کړکیچ او د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی له چوکۍ د کښته کېدو له وجې د بلوچستان پیکیج نوکری ځنډول سوی دی.
انشاءالله دا خو کنفرم دی، لیکن دا دی چې تاسو معلوم دی دغه سیلیس کرایزیس دی، چې کله پر پرایم منسټر مستا کنډان دی، کله دانو دی مشکلات خو دي، تاسو خپل ماڼه دی حالات څنګه دی؟
یاد دوی وفاقی حکومت په کال 2010 کې د بلوچستان پیکیج تر سیوري لاندې د بلوچستان 15,000 تعلیم یافته او بیروزګاره ځوانانو ته د نوکری ورکولو اعلان کړی و. که څه هم په اول سر کې 15,000 ځوانانو ته نوکری ورکړل سوې، خو باقی پاتې 15,000 نوکری ورکولو پروسه لا هم تر سره نه ده رسېدلې. نیاز موساخیل، مشال رادیو، کوټه.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی ډیر ژر به د پښتو ژبې یو دولتي ټلویزیون چینل پرانیزي، ځکه چې دا د وخت ضرورت دی. د پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلی په دې اړه ډیر کار سرته رسیدلی دی. د چارو کارپوهان وایي په مورنۍ ژبه کې د معلوماتو رسول ډیر مهم کار دی. چارواکي وایي له ټلویزیون پرته به دوی په د پښتونخوا په هر ولسوالۍ یا ضلع کې د پښتونخوا اف ام راډیو سټیشنونه هم پرانیزي. نور تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورټ کې.
دا خیبر پښتونخوا حکومت ویلي دی چې موجوده حالاتو کې ضروري ده تیر پښتنو خپل یو سرکاري ټي وي چینل وي، ځکه چې نننی نوې دور کې د ټلویزیون او ریډیو مهم کردار نه انکار نشي کېدی، او دې سره به نه یوازې د پښتو کلتور ته وده او پرمختګ ملو شي، بلکې د پښتو د پښتنو خاړخ به هم په دنیا باندې ښکاره شي. د پښتونخوا ټلویزیون په نوم یو ټي وي چینل هم کار شروع کړي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میر افتخار حسین په دې لړ کې مطبوعاتو ته ویلي دي چې دې لړ کې ډېر هدا پورې کار سر ته رسېدلې دی، او ډېر ژر به دغه ټلویزیون کار شروع کړي. د صوبایي حکومت د دې پریکړه په اخله باندې چې کله موږ د پښتو ژبې نامتو شاعر او لیکوال اباسین یوسفزی نه پوښتنه وکړه، نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې په سیمه کې موجوده د پښتنو حالات غوښتنه کوي چې د دوی د خپل یو نماینده ټي وي چینل وي چې د دوی اواز نړۍ ته ورسوي. په دې لړ کې چې کله مونږ خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر نه علاوه متعلقه چارواکو سره بیا بیا د تماس نیول هڅه وکړې، نو هغوی سره په دې لړ کې خبرې تر ونه شوې. بلخو د سرکاري ټي وي چینل د پی ټي وي پښتو څانګې د روانو چارو ډایرکټر جانزیب خان نه چې کله مونږ په دې لړ کې وپوښتل، نو هغوی د حکومت دا ګام اوستایو، او ویې ویل چې ډېره ضروري ده چې سرکاري چینل سره سره دی نور د پښتو پرایویټ ټي وي چینل هم کار شروع کړي.
یقینا دې به ډېر ښه شرط وي سرکار پورې چې د ټلویزیون تعلق دی، چې کوم د ټول نه ارزان سیګنل وي هغه د ځمکې د لارې ټرسټریل سیګنل وي. دا چې دا د عامو خلکو ته په پښتو ژبه کې ورسي، دا د دوی په پوهه کې او په تربیت کې ډېر لوی رول لوبولی شي، او زما د خیال چې دا یو ډېره ښه فیصله ده. دا د پبلک سیکټر په ځای په پرایویټ سیکټر کې زیات فایده مند کېدی شي، او په دې کې د اضافه شي په دې چینل.
یادونه وړ ده چې سم نوڑان د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر می افتخار حسین صوبائی اسمبلی پر فلور هم ویلو چې را روان سو میاشتې کې به د خیبر پختونخوا صوبې خپل پښتو ټلویزیون کار شروع کړي. ولې دوی پرون د دې خبرې گردان وکړو چې را روانو درې یا څلور میاشتې کې به دغه ټي وي چینل خپل کار شروع کړي او دې نه علاوه به ډېر زر د صوبې هر ضلع ته د پختونخوا اف ام ریډیو جال هم خور کړي چې دا وخت صرف په مردان او پېښور کې کار کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. 12:30 شویر لبوروال کاکړه د دې مهال خبري سرټکی ورو.
ایرانی چارواکی وای د شنبه په ورځ د دې هیواد په شمال لویدیز کې درغلو دوو زورور زلزلو له کبله د وجلسو شمیر لږ تر لږه 250 تر رسیدلی دی. د افغانستان په نیمروز ولایت کې یو سیمه ایز پولیس خپل یوولس ملګري پولیس په ډز وژلی دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر حمید کرزی به په همدې اونۍ کې په سعودي عربستان کې د اسلامي همکاریو د سازمان یا او آی سی په غونډه کې ګډون وکړي. امریکا او ترکیه د شام د حکومت له مخالفینو سره د مرستې لپاره د الوت د ممنوع زون اعلانولو په ګډون پر یو شمیر نورو بندیزونو غور کوي، او ټاکل شوی ده چې د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به په سعودي عربستان کې نن د شام پر روانو حالاتو او د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې د نوي استازي پر ټاکلو بحث وکړي.
خبری سرټکی مو لمشال راډیو واوریدل. ویاند و بوریوال کاکړ زموږ غږ په منځنۍ سپ 621 کیلو هرتز اوري. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان د نننۍ ورځې له ورځپاڼو بیلابیل خبرونه مهم راخیستې دي او اداري درته راخیستې دي او د هغوی مهمې برخې درته په پښتو ژباړلې دي.
نن کوم پاکستانی ورسپانو ته وګورو نو هر ورسپانې د خپل خپل پالیسۍ مطابق اداري ورکړې ده. خو دې کې اکثر ورسپانو خپل اداري د سټیټ بینک په مانیټری پالیسۍ او معاشي صورتحال لیکلې ده. دې کې د پیښور نخبریدونکو د اردو ژبې ورسپانې آج وایي چې سټیټ بینک د نوې مانیټری پالیسۍ اعلان وکړ چې پکې د سود شرح 1.5 روپۍ کمولو سره 10.5 روپۍ پرېښودې شو، او د سټیټ بینک گورنر خپل خبرو کې وویل چې د معیشت د خرابې لویه وجه د توانایي بحران دی او بل دا چې حکومت بې درېغه قرضې اخلي. اداری وایي چې د توانایي په بحران د سینټ قائمه کمیټې غونډه هم شوې ده، او سپریم کورټ کې جمع کړې شوې حکومتي رپورت کې هم ویل شوې دي چې د ذاتی مد بجلیګرو د بقایو ورکولو لپاره طریقې کار ټاکلې شوې دي او په دې دغه کپنو هم اتفاق کړی دی. اداری وایي چې یو طرف ته وزیر اعظم هم دا مني چې معاشي حالت خراب دی، خو بیا هم د حکومتي خرچو کمولو او قرضو ناغستو لپاره څه اقدامات نشته، او بل دا چې نړیواله منډه کې د تیلو نرخونو کمیدو باوجود پاکستان کې دا نرخونه په بره روان دي چې مقصد یې د تیلو یو څوک اپنو ته ګټه رسول دي. باید چې د ټولو حالاتو ته نظر وکړي شي او د موشي حالت خکولو لپاره د توانای بحران په سمدستي توګه ختم کړي شي. د غرنګ اکسپرس وسپانخ پر اداریا د کمشمیر تپو په حفاظت او حکومت لیکلې ده. اداریا وایي چې سورز وړاندې پاکستان کې د کمشمیر تپو ورځ اون منځلې شو چې پکې ولس مشر اسف علي زرداری هم د دوی د حکومت حفاظت یقیني کولو باندې زور وروړو. اداریا وایي چې دا ورځ په داسې حال کې منځلې کیږي چې یو طرف ته مطبوعاتو کې د یو شمیر هندوانو د سند نه هندوستان ته د هجرت خبرې کیږي، نو بل طرف ته بعض مطبوعات بیا داسې وایي چې دغه خلک د خپلو مقدسو ځایونو لیدو لپاره ځي. اداري اخره کې وایي چې خبره که هر څه وي، خو ضروری ده چې د ټولو کمشمیر تپو د حقوقو تحفظ لپاره عملی ګامونه پورته کړي شي، ځکه چې دوی هم د دې وطن اوسیدونکي دي او لکه څنګه چې مسلمانان د پوره ازادۍ سره دلته خپل ژوند تیروي، باید چې دغه رنګ حقوقونه کمشمیر تپو ته هم حاصل وي او دا خبره یقیني جوړه کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
لو برتانی خبریدونکو ګارډین ورسپانې په قبایلی سیمو کې په خونځو کې د زده کوونکو د شمیر د زیاتېدو په اړه مقاله خبره کړې ده، او لیکلې دي چې که څه هم وسلوالو په قبایلو کې ګڼ سکولونه په بمونو ولزولې دي، خو په دې ورستیو کې د زده کوونکو شمیر ډېر شوی دی. رویټرز خبری ایجنسی په دې ورستیو کې په افغانستان کې پر ناټو ځواکونو د ځنو افغانو پوځیانو غړو لخوا د بریدونو په اړه بیا لیکنه کړې ده. بشیر ګواخ د دې دواړو مقالو مهم ټکی راوروي.
ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې په باجوړ کې د دې کال له شروع راهیسې په ښوونځیو یا سکولونو کې د شاملېدونکو زده کوونکو شمېره ډېره شوې ده. په باجوړ کې د محمد ګل په نامه یو چارواکي ورځپاڼې ته ویلي چې دا کال 9000 نوي زده کوونکي په ښوونځیو کې شامل کړي دي، خو 8000 ماشومان لا هم په ښوونځیو کې نه دي. د محمد ګل په وینا غریبي او بې تعلیمي سخت دریزې ته لار هواروي، او که ماشومان قلم په لاس کې وانخلي نو په غټوالي کې به یې کلاشینکوف په لاسونو کې وي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې په ښوونځیو کې د زده کوونکو د زیاتېدو وجه خپلو سیمو ته د ځینو هغه کورنیو بیرته راتګ دی چې په 2008 او 2009 کلونو کې د جګړو له کبله بېکوره شوي وو. یوه بله وجه د خوراک د نړیوال پروګرام یا WFP لخوا تقسیمېدونکي هغه 4 لیټره د پخلي غوړي ښودل شوي چې هر زده کوونکي ته ورکول کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د دې غوړو او ورسره د بسکټو د ترلاسه کولو شرط دا دی چې زده کوونکي باید په میاشت کې 2 ورځې ښوونځي ته ورشي. ګارډین لیکي چې دا پروګرام د 2011 کال له شروع راهیسې په ټول پاکستان او قبایلي سیمو کې پیل شوی وو، خو اوس د فنډ د کمښت له وجې یوازې د قبایلي سیمو په سرکاري ښوونځیو کې جاری دی. د ورځپاڼې په وینا په قبایلي سیمو کې د دې کال د مارچ تر میاشتې پورې 411 ښوونځي چې 133 د جنکو وو په بمونو الوزول شوي دي. وسلوال طالبی ادارې په نخه کوي ځکه خو کورنۍ ښوونځیو ته د بچو د لیږلو لپاره زړه نخه کوي، خو چارواکي وایي چې غریبي تر ټولو لویه مسله ده. بلخوا رویټرز خبري اجازه لیکلي چې د افغانستان په جنوب کې یو افغان 3 امریکایي پوځیان وژلي دي چې په 4 غنټو کې د ناټو د دا قسم وژل شو پوځیانو شمېره 6 ته رسي. دا 3 پوځیان د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې وژل شوي دي. ناټو ویلي چې د دې کال د جنوري له میاشتې راهیسې 6 داسې پیښې شوي او 4 کسان پکې وژل شوي وو. تیر کال 1 داسې بریدونه شوي وو چې 15 کسان یې وژلي وو. رویټرز لیکلي په داسې حال کې چې 2014 کال کې به بهرني پوځیان له افغانستان څخه ووځي او افغان امنیتي ځواکونو ته به امنیت وسپاري. په دې وروستیو کې یادو پیښو د ناټو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ اړیکې خرابې کړې، خو د ناټو وین بریګیډیر جنرال ګنچر کارس ویلي چې دوی د 3.5 لک افغان امنیتي ځواکونو سره ښه تعلقات لري او دا بریدونه انفرادي شکل لري.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی به په راتلونکي اونۍ کې په سعودي عرب کې د اسلامي همکارۍ او د سازمان یا OIC په غونډه کې ګډون وکړي. د ولسمشر حامد کرزی یو بیان سیامک هیروي ازادي رادیو ته ویلي چې ښاغلي کرزی به په دغه غونډه کې یو ځل بیا د افغانستان د شخړې په هواري کې د سعودي عرب د پاچا د رول په اهمیت ټینګار وکړي. نور تفصیل اجملن وړاندې کوي.
د اسلامي هیوادونو د مشرانو دا غونډه د سعودي عربستان د پادشاه ملک عبدالله بن عبدالعزیز په بلنه د روژې د میاشتې په 6 نیټه جوړیږي او ټاکل شوې ده چې پکې به د اسلامي نړۍ په شتو ستونزو خبرې وشي. د ولسمشر کرزی د ویندوی مرستیال سیامه کیروی ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر کرزی هم د دې غونډې له مهمو برخوالو او ویناوالو څخه دی. د ښاغلي هیروي په وینا دا مهال د افغانستان په شمول ګڼ اسلامي هیوادونه له جدي ستونزو سره مخ دي او په دې غونډه کې به د همدې ستونزو په هواري د اسلامي هیوادونو مشران خبرې کوي. ښاغلی هیروي وایي په وروستیو 2 کلونو کې اسلامي هیوادونه له سختو ستونزو سره مخ دي. په دې لړ کې د لیبیا، مصر، سوریې مسلې، په افغانستان کې د جګړې دوام، همدارنګه په فلسطین، لبنان او نورو اسلامي هیوادونو کې روانې شخړې، دا ټولې د اسلامي همکاریو د سازمان د مشرانو د غونډې په اجنډا کې شاملې مسلې دي چې د سعودي عربستان د پاچا په بلنه جوړیږي. افغانستان له اوږدې مودې راهیسې د افغانستان په شخړه کې د سعودي عربستان او په ځانګړې توګه د دې هیواد د پاچا د مرستې غوښتنه کوي. د ښاغلي هیروي په وینا ولسمشر حامد کرزی په دې وروستیو کې په یو لیک کې هم د سعودي له پاچا غوښتي چې د طالبانو او په افغانستان کې د حکومت د نورو وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو د زمینې په برابرولو کې د افغان حکومت مرسته وکړي. د ولسمشر کرزی د ویندوی د مرستیال سیامک هیروي په وینا ښاغلی کرزی د غونډې تام د ځانګړو وړاندیزونو سره ځي او نوموړی به په سعودي عربستان کې یو ځل بیا د اسلامي هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانستان د ستونزې په هواري کې د سعودي عربستان د رول په اهمیت ټینګار وکړي. ښاغلی هیروي وایي افغان ولسمشر به په دې کانفرنس کې یو ځل بیا د سعودي عربستان او په ځانګړې توګه د سعودي عربستان د پاچا پر رول ټینګار وکړي او له نوموړي به وغواړي چې د اسلامي هیوادونو په خاص ډول د افغانستان د شخړو د هواري لپاره دي پراخ فعالیتونه پیل کړي او په دې برخه کې دي جدي هڅې وکړي.
دا یادونه ورده چې د افغان ولسمشر حامد کرزی د هغو پرلپسې غوښتنو سره سره چې د سعودي عربستان له پاچا څخه د افغانستان د سولې په برخه کې مرسته غوښتې، تر اوسه د سعودي د چارواکو لخوا په څرګنده داسې کوم اقدام نه دی لیدل شوی چې په افغانستان کې د ښکېلو خواوو د نږدې کولو لپاره مؤثر تمام شوی وي. په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د مشرانو غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې په همدې هیواد کې د رابطې عالم اسلامي یا د اسلامي نړۍ د اړیکو ادارې چې د اسلامي همکاریو په سازمان پورې تړلې په خپل یوه غونډه کې د افغانستان پر مسله بحث وکړ او له افغانانو یو غوښتل چې په خپلو کې د یو بل خلاف له زور سیاسي لاس واخلي. د ادارې همدارنګه د اسلامي همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو غوښتي و چې یو منځګړی کمیټه د افغانستان لپاره جوړه کړي څو په دې هیواد کې د سولې او پخلاینې لپاره د اسلامي اصولو سره سم د خبرو اترو لارې هڅې وکړي.
له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون لیکلي دي چې د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر رحمان ملک لپلوه د هندوانو د هجرت په اړه بیان غیر حقيقي او حساسیت پیدا کوونکی دی. له دې بیان سره په پاکستان کې میشتو هندوانو ژوند له نور خطر سره مخامخ شوی دی. ورځپاڼې په دې اړه یو اداري خبره کړې ده چې مهم ټکی له ګل ایاز اورو.
اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر رحمان ملک له هیواده د هندوانو د هجرت په اړه بیان د گاونډي هیواد هند غوسه راپارولې ده. د رحمان ملک نه چې کله پوښتنه وشوه چې د جکبابات نه شپېته هندو کورنۍ هند ته هجرت کوي نو نوموړي په جواب کې ویلي چې د هند لخوا د بنیم سبا هندوانو ته ویزه جاری کول د حکومت خلاف سازش دی. ورسپان لیکي په پاکستان کې د هند های کمیشن په جکبابات کې مشهور مہاراج سنتوش پوری ته ویزه جاری کړې وي چې هند ته له خپل پلویانو سره د مذهبي رسوماتو لپاره لاړ شي. هند ته د سنتوش د رخصتۍ لپاره د بلوچستان، جکبابات او کشمیر نه یو شمیر خلک په پوله راغون شوي وو. ورسپان لیکي په داسې حال کې د رحمان ملک بیان د سپکاوي نه ډک وو. نوموړي ویلي وو چې دغه هندوان هند ته هجرت کوي. ادارې کې راغلي چې په پاکستان کې د اقلیتو سره دومره تنګ کړی شوی چې دوی مجبور دي گاونډي هیواد ته هجرت وکړي او له دوی سره بل لار هم نشته. ورسپان په ادارې کې پر مخ لیکي په سند صوبه کې یو هندو جیلی و تختغولې شو او په زور یې مسلمان کړه او یو مسلمان کسته واده کړه. سپریم کورٹ چې په دغه شان پیښو کې مداخلت کوي خو خپل فیصله د هندوانو ټولنې پر ضد ورکړه. په بلوچستان کې مش هندوان خپل آباد کورونه د غواخونو لکبل پرې دي، ځینې هند ته روان دي او ځینې لوی خارونه لکه کراچۍ او کوټه ته کډی کړي دي. ورسپان په ادارې کې د شتمن هندوانو په اړه لیکي چې هندو تاجران ډیر په منظمه توګه په نخه کیږي او د تاوان لپاره تختول کیږي. د دغه کسانو په خوشی کولو کې پولیسو دلچسپي نه وښودل او کورنۍ مجبور شوې چې د پیسو په بدل کې خپل کسان را خوشی کړي. ورسپان په ادارې کې لیکي چې د کورونو چارو وفاقي وزیر باید په دې خبره پوه شي چې د هند حکومت او په پاکستان کې میشت د هندوانو ټولنه په هیڅ قسمه سازش کې ککړه نه ده. دلته یو سازش کیږي او هغه دا چې حکومت د اقلیتو د حقوقو په خوندي ساتلو کې ناکامه شوی. د ورسپانې په وینا د رحمان ملک غیر حقيقي او حساسه بیان په هیواد کې د هندوانو ژوند لا نور خطر سره مخامخ کړي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
وخت په پیښور کې 12 بجې او 23 دقیقې دي. د روژې میاشت نورا پایتا پر رسیدو ده او اختر په بیلابیلو سیمو کې د اختر تیاری روان دي. په دې ترڅ کې د افغانستان د خوست اوسیدونکو وایي د امنیت وضعیت ښه ده او دوی هم خوښ دي چې اختر به په خوشحالۍ تیر کړي. د خوست دکانداران وایي د نورو کالونو پرتله دا ځل د دوی کاروبار هم ښه روان دی. د سیمې اوسیدونکي دا هم خپل نیکبختي بولي چې روژه یې په خیر خیرت سره پای ته رسیدو ده. د خوست د ولس د اختر تیاریو په اړه د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
په خوست کې خلک داسې مهال د کوچني اختر د لمانځنې لپاره په تیاری بوخت دي چې دوی د روژې مبارکې میاشتې په دیش په ورځو کې دلته له امن او کرارۍ څخه خوښ معلومیږي. اخترونه کله یوې خوا د نړۍ د مسلمانانو ګډه خوشحالي ده، بل خوا د افغانانو دودیز جشن ده چې خلک ورته له مخکې نوې جامې، بوټونه، څپلۍ، واسکټې او تر څنګ یې وچې او تازه میوې رانیسي. د سږني اختر لپاره زیاته ګڼه ګوڼه د دې لامل شوې چې دوکانداران ښه سودا ولري. یو شمېر دوکاندارانو او خاریانو د اختر په مناسبت خپل احساسات له مشال رادیو سره په دې توګه شریک کړل.
زه به ولاړ مو د کاروبار د نور کولو په نسبت ډیر ښه روان دی. ساګ خلک ډیر خوشاله دي کوشنی اختر لپاره. در زندای سامان مروړی دي خلک ډیر خوشاله دي.
انم کریم الله سروري د خوست ولایت اوسیدونکی دا چې خوست کې هر کال اخترونه خصوصا د روژه اخترونه زموږ هیوادوال په ډیر کوم راسم مسلمان دي زیات خوښي کوي. دا ځکه چې روژه هغه مبارک میاشت چې په دې کې د الله تعالی رحمتونه فضیلتونه او ټول هغه ثوابونه جنونه د مسلمانانو په برخه په دغه مبارک میاشت کې ور په برخه کې نو خلک زیات خوشاله دي د اختر لپاره هغه څه چې مناسب لپاره یې اخلي او خخترونه لمانځي.
زه احسان نامېږم د خوست په خوست کې ښار کې مې دکان دی بوټو سپلای دکان دی د نورو دو په برتلانه نن سبا وي درش ډېر زیات دی خلک ډېر خوشحال دي دوته خوشحال دي سپلای بوټونه زنه سندل سامان خپل ډېر زیات راشته.
دا چې د خوست قومونه او خیلونه کوچني اختر په مناسبت څه ډول احساس لري د روژې په پیل کې د سخت ګرمۍ په اړه د خلکو انګېرنې څه ډول وي څومره د امن او خوندیتوب احساس کوي په اړه یې حاجي جمال تړي داسې څرګندونې وکړي.
اختر ته خو یې دا چې روژه په تېرېدو ده او دا روژه ډېره څومره چې خلک تغیر وي چې دا به سخته وي ګرمۍ به وي او ډېره ښه روژه تېره شوه ډېره خلک خپله دیندوري سرته که ورسوله هېڅ داسې لانجې او مصیبتي نه به د روژه که ونلدل د امنیت لې نهګنه څه شی مشکل ونلدل. یوه هغه خو دغه وه نیکبختي بله نیکبختي دغه ده چې اختر میږي کوسوي ټوله دغه داسې وه خشول ورځ وي ټول خلک خشول دي او خلک ښه تیاری نیولی دی. د یوه کومي سپینګیري په صفت به زه هم وایم په کومي کې خپله خلک دغه ته ډېر پینه دي او خوښ دي ښه تیاری نیولی دی. انشاءالله دغه امنیت لې نهګنه هم که کومي نه دي او که په ولس په خوست کې خلک دي ټول خوښ دي.
اخترونه د افغانانو لپاره په ډیر ارزښت لري چې لیوی خو په مذهبي لحاظ د کوچنی اختر شپې ورځي د مسلمانانو د میاشتنی روژې په پای کې راځي. بلوري ته شاوخوا څوار لسو کلونو له تلپاتې لمانځنې وروسته افغانانو ته اخترونه په غښتلو دودیزو جشنونو بدل شوي دي. په دې اړه د پیر محمد کاروان د ادبي او کلتوري ټولنې مشر سید رحمان ایمان مشال راډیو ته داسې څرګندونې وکړې.
ترونه دوه برخې لري چې لومړۍ برخه هغه مذهبي ده او دویم برخه دودیز وی مذهبی برخه نه یوازې د افغانانو لپاره بلکې د ټولو نړۍ د لپاره ارزښت لري ځکه وړاندې لاغه چې کوچنی اختر راشي دوی وه میاشت روژه نیولې وي د دې لپاره دوی بیا روژه ماتیږي بیا په خوشحالیو سره او په خوښیو سره د اختر لمانځي. او په خوست کې معمولا د اختر لمانځنه کې بېلابېل دودونه دي ځوانان یې په خوښیو په اتڼونو او په د ډزو په ویشتلو سره لمانځي او خلک دلته هغوی جنګوي په اصطلاح میلې ته ځي اتڼونه کوي.
یاد دیوی چې پخوا به په اخترونو کې نجونې او هلکان جوپی جوپی میله ځایونو او زیارتونو ته تلل دودیزې سپورتي لوبې به کېدې او د سیمه ییزو هنرمندانو لخوا به کنسرتونه اجرا کېدل چې اوس مهال په اکثر ولایتونو کې د بیلابیلو رواني او امنیتي اندېښنو له امله د اخترونو دا ډول لمانځنې نه تر سترګو کېږي. نجیب الله خیل مشال راډیو خوست.
د خوست د اختر د تیاریو له حاله خبر شوی. د خلیج په عربي هیوادونو کې ډیر پښتانه له لسیزو راهیسې مسافر دي او په هغو ځایونو کې بېلابېل کارونه کوي او د خپلو کورنیو لپاره د ژوند تیرولو اسباب برابروي. دا پښتانه مسافر تر کالونو کالونو له کورونو لرې وي او د غم ښادۍ په وخت کې زیاتره له یو بل سره یو ځای کیږي. دا ځل د کوچني اختر پر راتګ په متحده عرب اماراتو کې میشتو پښتنو د خپلو خوشحالیو لمانځلو لپاره د موسیقۍ د محفلونو د سټیج پروګرامونو او د لوبو د سیالیو کولو تابع کړې ده. په دې موضوع د مشال راډیو خبریال شاهین بنیری رپورټ اورو.
د پښتنو په سیمه د جنگ جګړې او بې قرارۍ له کبله د خلکو کلتوري هلې ځلې تر ډېره حده اغېزمنې شوې دي. خو هغه پښتانه چې د وطن نه بهر ژوند کوي هڅه کوي چې د موسیقۍ محفلونه را جوړ کړي او د سندرو د لارې د خپلو جذبو څرګندونه وکړي. په داسې حال کې په دوبۍ کې میش پښتانه د اختر د خوشحالو منظرو لپاره په خپلو دیرو کې راټولېږي، خپل روایتي خوراکونه تیاروي او د موسیقي ملسونه جوړي.
سرګيره مشو سپين پسناي کې سمزبوي الين يا پتو به کې چې تدرې کال رکلي مسافر وي سمزبوي پتو مهشت چټه کې نو
shamdar shamdar shamdar
دوبه کې اوسیدونکو یو مزدور صاحب زر وای چې سندره ویلې شوق ته او غواړي چې د سندرو د لارې د نورو مسافرو غم لګ را کم کی.
د زمینی اول چې لګا د دینو پښته چټي غانه جی نو یاران دوستان ته د پونی کې جرمن د پارټي او سب د کار باسي سب له والا باجی والا تاسو یعنی ارنج کړي او موږ کمرې تراشي او موږ انکه انجوای کړي یعنی کنه موږ مسافر دې روخ خیال شي او په پردیس ته بس منجا شو غي د بلغوان د واټ ملګری لا شو غي لا خپل پروګرام اټینډ او خوشاله کو ای ما مسافر دې
صاحب زر زیاتوی د اختر لپاره په دوبه کې میشت پښتنو د موسیقي پروګرامونو ترتیب کړی دي او د اوس نه هغه ته بلنه ورکړې ده.
از د فرمن خپل شعر دوه پروګرامونه کوي یعنی لکه شروع دي تقریبا د زنګل سره شروع لکه د خلک ویډیو کوي لکه اختر لپاره پروګرامونه نشر کیږي نه خو په ډیرو میرو کې پروګرامونه سیستم دي سر کې لکه د ایڈوانس پروګرامونه خلکو د اوس نه نه جانې چې به موږ سره باندې ته ځای دي سره باندې جو به ته ځای دي سره باندې ته ځای دي سره باندې ځای په بار پارکونه ځای کنه
په سیمه کې د ترهګرې د پیخو لکبل ډیر هنرمندان اوس دوبه ته ځي او د غلطا د ټلویزیون چینلونو او کلتوري ادارو لخوا را جوړ شو د موسیقي په محفلونو کې برخه اخلي. نزار یوسفزی په دوبه کې د یو نجی ټي وی چینل سره کار کوي وای د اختر په موقع یو شمیر کلتوري پروګرامونه ترتیب کړی دي
یو ډیر خو سټیج پروګرام هم کړی دی چې ګڼ شمیر فنکارانو په هغه کې راغوښتي او یو مشاعره لکه موږ د اختر لپاره ریکارډ کوو چې په متحد عرب اماراتو کې څومره شاعران دي د اختر په مناسبت چې کوم دی دا یو شپه مشاعره دې کړنه ریکارډ کوو. نور دلته کې هغه سټیج شوګانې کیږي وای ته موږ پښتو شوګانې ویل شو او نو در پښتنو ویل شو اوس یو شروع شوی او غداري چې دلته کرکټ دا ټورنمنټونه دخل تخل کو شروع کړی دي په دې کرکټ ډېر ټورنمنټونو کې ډېر بشمیر پښتانی ساتلي.
نزار یوسفزی زیاتوی په دوبه کې ډېر شتمن پښتان هم شته او باید هغوی د خپل ژبې او کلتور د ودې لپاره خپل وسایل په کار راولي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا دې نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تک دې چې کومې ده هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
زبوک ټوله خبرونه په www.mashalradio.com هم په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. د رادیو د روان کال د اولمپیک لوبو ته ورغلی افغان لوبډله به د سه شنبه په ورځ د ژړو لیوه میډال سره هیواد ته ورستنشتي. د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د میډال د ګټلو ویاړ د ټولو افغانانو دی او هغوی هم د دغو لوبغاړو د هرکلی لپاره ځانګړی پروګرام په پام کې نیولی دی. د اولمپیک دغو سیالیو ته افغانستان د څلورو برخو لوبغاړي ورلیږدولي ول. له بلې خوا د افغانستان اولسي جرګې د لندن په اولمپیکي سیالیو کې د افغان لوبغاړو له ګډون هرکلی کړی دی. په دې اړه د صفی الله ستانکزي رپورټ اورو.
د لندن په اولمپیک سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب د تکواندو دوه د ځغاستې دوه او د جودو او سکوهنې یو لوبغاړي برخه اخیستې وه چې له دې شپږو لوبغاړو څخه یوازې روحلا نیکپان د تکواندو په برخه کې د برونزو میډال خپل کړ. د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو امر عارف پیمان آزادۍ راډیو ته وویل چې د تکواندو د برخې میډال په ټولو افغانانو پورې تړلی دی او کله چې دا لوبغاړي لندن څخه هیواد ته راستانه شي د اولمپیک د ملي کمیټې لخوا یې د هرکلی لپاره ځانګړی پروګرام په پام کې نیول شوی دی.
تاکل سوی دا افغانستان سپورتی کاروان دا سیشن بی پرز هیوات راستون چی موجی هر کلی تا پرگرامو نلرو دا افغانستان دا اسلامی جمهوریت دا نور چارواکو او اروان دورگانون سر با پا همجغی خاص مراسمو لرو چی تاسو بای هم لنجدی و کوری
از نزدیک شاهد دو خود بودیم.
من دا سکوهن او جدو ها غدری برخی وی چی یوی هم دا میدال او یا هم کمی خی نتیجی پتر لاسکولو بریالی نشوا خود چارواکو پوینا دا برخی لبخارو هم دا لوبو دا گتلو لپاره تروزده ها دا خواری ویستلی. د نور لوبغاړو ترڅنګ سکال افغانستان یو انجلۍ هم د ځغاستې په برخه کې د لندن لوبه تاسولې وه که څه هم چې لاسته راوړنې نه لرله خو ټولو افغانانو یې ستاینه کوله. له بلې خوا د افغانستان ولسي جرګې هم د لندن په اولمپیکي لوبو کې د افغانانو له برخې اخیستو هرکلی وکړ او د تکواندو په برخه کې د روح الله نیکپا د ژیړو یا برونزو میډال د افغانستان لپاره له ویاړه ډکه بریا وبلله. خو د خلکو یو شمېر استازو بیا د لوبغاړو د ستاینې په برخه کې د حکومت په ناسمې پاملرنې نیوکه وکړه. دغو استازو که څه هم د سپورت په وړاندې د حکومت په نه چندان سم چلند نیوکې کولې خو ځینو یې بیا د اولمپیک د مالي مالی ستونزو حل لارو ته هم اشاره وکړه چې یو تن یې احمد بهزاد ده.
مې پیشنهاد میکنم کې
زه وړاندیز کوم چې په افغانستان کې د ځینو موادو لکه سیګریټ، تمباکو او نسوارو په تولید او واردولو دي 10% د سپورت څنګه مالیه وځه سي. دا موږ د یو مسوبې په شکل تصویب کولای شو. دا به د 2012 کال د اولمپیک په سیالیو کې د خپل ځوانانو د هڅو لپاره زموږ یو ډالۍ و اوسي.
ځوانان خود در اولمپیک 2012
لبلې خو د کابل ښار یو شمیر ځوانان په دې سیالیو کې د افغان ځوانانو لګډون څخه د هرکلی ترڅنګ په دې لوبو کې د ځینی افغان لوبغاړو په وړاندې د داورانو له ناسمو پریکړو شکایت وکړ. د ځوانانو ویل لزینو ټلویزیونونو څخه په خبرو شوې انځورونو کې له افغانانو سره ناسمې پریکړې په ډاګه وښودل شوې. د اولمپیک لوبې سکال د برټانیې په قربتوب د جولای میاشت له 8 پیل او د اگست تر 12 دوام وکړ. دا لومړی ځل نه دی چې افغان لوبغاړي په نړیوالو لوبو کې ښځلېږي، بلکې له دې مخکې هم افغان لوبغاړو د بیجنګ په اولمپیک لوبو کې ښې لوبې وکړې چې روهلا نیکپا هلته هم د برونزو په خپلولو بریالی شو. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
پښتانه څوک دي او له کومه راغلل؟
په دې کې شک نشته پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي. په خوا تر دې چې آریایان افغانستان ته راشي، په افغانستان کې یو مدنیت جوړ شوی و چې هغه مدنیت د منډیګاس په نوم یادیږي.
د نړۍ بیلابیلو سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی؟
دوی خپل کلتور ساتلې دي ولې ژبه بدل شوې ده؟
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ دا او نور د مشال رادیو په اونیزه خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبه یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
اتان د افغانانو ملي نڅا ده او د پښتنو په ډیرو سیمو کې بیلابیلې بڼې لري. په دې کې یو ډول همي نومیږي. همي د پښتنو د شیرانیانو دودیز اتن دی چې ورسره ډول او یا هم د موسیقي بل آله نه غږول کیږي، بلکې اتنچان خپل ورسره ځانګړي دودیز شیرونه وایي. د پوهانو پاند همي په پخوا د جګړې د تیاریو په سلسله کې ځوانو سرتیرو کوله او وس د اتن د یو پخوانی دود په توګه ژوندۍ ساتل شوی دی. په دې اړه تفصیل د خپل خبريال پر رپورت کې اورو چې د همي د شیرونو پغات پایلیږي.
د سندرو د ژغونه په همای اتڼکشه اوریدل شي. همای د شرنی قبایلانو تاریخي زوړ او روایتي اتڼ دی. د همای اتڼ په وخت په منځکشه اور بلیږي. شرنی قبایلون چژنی سپینژیری ټول پکښه شامل وي. دا اور نه چاپیر د دایرې په شکل کښې اتڼ اچوي. په دا اتڼکشه ډول سرنا نه وي، قبایلون سندرې ویایي او په هر سندرې پسې د هم همای همای ژغونه وباسي. دا یو داسې زروی چوینا تودوی او هر سڑی تا جوش وروالی. ده همائی اتن پا باریکش یونس خان شرانای ویایی.
همائی زموج تاریخی نو روایتی اتن ده. زمانو زمانو سی شرانی مش پمزکی پیدا سی و ده همائی اتن ور سارا پیدا سوی. همائی ده اتن متعلق دوی رای دی. تکم ده غرزیده، ده نتسا، ده سکافت، ده دوشان مخالف خالق دی. اغا ده ده پا حوالا ویایی سی ده ده آتش پرست و عبادت ده. ده اغی واجه ده شیز ده همائی ده اتن په مینس کې اور بالوی. او ځکه چې وطن دوسته خلک دي، داغه دا فکر دی او دا سوچ دی چې دا امیز موږ د پلرو د نکانو د جنگ د تیارولو یو عمل و. چې کله به ځوانانو همي شپه جذبه سره وول، نور دوی به بیا جنگ ته د ځوانان یستل چې دا اوس تیار دي. د شرانو اتن هم د مسود او د خټکونه څکا متان نه دي چې بغیر به ډول او به سازه دا اتن کاجی او د بدن د خپل اندامو لری دم سره د اتن د ځوانان او بډاګان کوي.
اتلس خان شرنای د همای اتن سره ولل یو سندرو یو سو مثالونه ور کوي او زیاتوی چې دا اتن او سندرې د شرنو کبا جانو یادگار دای. خو افسوس چې څوک ځنه خبر نه دی.
ټول چې شاعرانو د مای ولسی سندرو کې ذکر کړی دی. لکه د مثال په توګه دا سندرې راځه راځه کام جوړو نن به تر سرګار کړو سپا یې په شیلات ول راوړی او کله تا هم اغوا د لنګه هم اغوا د لنګه دا سندیا هم یا خای دی هم یا خای دی بل خای کله بیا اتانه د هم ګرم سین نو بیا هم 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 ویل کیږي دا د اتان د جوش واخوي د دې اتان مبارکي دا نور ډیر مثالونه تا کوم یادگار باندې او افسوس چې څو دې خبر نه دي خوشال ریډو دا کمال وکړ چې دا شاعر ابرته راکړ
د هم اتان جو شوکین بدر ګل زیاتوی چپا اتن کشوم بیازان او جهان را نورک ہوئی زوانی وی مستی وی اور سرا چ دے ہمای اتن اے ددنا بل با ہنجا سو خوان دوی
دا اتن ما د خپل مشرانو نه لیدلې او بیا ماز د کړې یوز سی کړه دا اتنا چوم ما نه ځان خود خوټول جهان را نورک وی داسي او جوش یو ولولوی یو مستی وی یو خوان وی زوی هم چې زوانی وای او غریب ژوند وای همای وای اتن وای د دین بابل هم څه خوان وی
دا مشال ریڈیو دا